دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید کابل پر وخت د گرمی 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. د روانې خبرونې دوهمه نیمه د نور بستې ونیز خبرونې ته ځنګړې شوې چې حدیث پر دې سي پر مخ وړي. و باوري چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په تهران کې د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال پر خبرو تون غبرګون خوډل. یو شمېر نور کورنی او نړیوال مسایل لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه له صالح محمد صالح.
په لغمان ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2.5 زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. عراق په باسکټبال کې ایران ته ماتې ورکړه. د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې تر 2.5 زیات ښوونځي ودانۍ نه لري. د دغه ولایت د پوهنې رئیس روح الله محقق ازادي رادیو ته وویل
په دغه ولایت کې ټول ټال 650 ښوونځي فعال دي چې 390 یې ودانۍ لري خو 218 یې ودانۍ نه لري.
د بدخشان اوسیدونکي غوښتنه لري چې په دې ولایت کې د نوي ښوونځي جوړ سي او فعال ښوونځیو ته د معیاري ودانۍ جوړ سي. د لغمان ولایت محلي چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات سوي دي. د لغمان د ولي ویان سرحدي ځواک د دغو عملیاتو په اړه وویل
تېره شپه د افغان ځانګړو ځواکونو لوري د قرغیو ولسوالۍ اړوند په کشمون دره کې عملیات ترسره شوي چې د دغې عملیاتو په ترڅ کې یو تن مخالف وسلوال وژل شوی او د مخالفینو د یو سرګروپ ښایسته ګل په ګډون درې کسان نور مخالفین په دغه عملیاتو کې زخمیان شوي دي.
د دغه پوځي عملیاتو لکه په اړه د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه برما او بنګلاديش ته شپږ ورځنی سفر پیلوي. پاپ غواړي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو یو ستر بحران له نږدې وګوري. ټاکل شوی ده چې پاپ فرانسیس د برما د پوځ لوی درستیز جنرال مین اونګ هلاینګ او د دغه هیواد د ملکی ادارې مشر انګ سان سوچی د برما د سفر په لړ کې وګوري. په تیرو دریو میاشتو کې د برما له راخین ولایت څخه تر شپږ لکه او 20,000 زیات روهنګیایي مسلمانان بنګلاديش ته کډوال شوي. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو برمایي چارواکي په قومي تصفیه تورن کړي خو د برما حکومت دا تورونه ردوي. د کیوبا چارواکو د خپل انقلابي مشر فیدل کاسترو لومړی تلین په آرامه ولمنځه. د فیدل کاسترو د تلین لپاره غونډه په هوانا پوهنتون کې چې د به پکې ولولناکې ویناوي کولې جوړ سوې وه. کاسترو د 2014 میلادي کال د نومبر پر 15 په 9 کلنۍ کې مړ سو. د چې 38 کاله یې د کیوبا واک په لاس کې درلود، د واکمنۍ په اکثره موده کې له خپل نږدې هیواد امریکا سره دښمني وپالله. د کاسترو د لومړي تلین مراسم د کمونستو ځوانانو ټولنې جوړ کړي وه. حکومت د ده د تلین لپاره کوم پروګرام په پام کې نه دی نیولی. کاسترو په خپل وروستي وصیت کې ویلي وه چې پر کوم واټ چوک یا ودانۍ دي د ده نوم نه ایښول کېږي او همداراز دي د ده په یاد څلی یا مجسمه هم نه جوړیږي. خو له دې سره سره د کیوبا پر دیوالونو زه فیدل یم، فیدل به تل ژوندی وي او فیدل زموږ په منځ کې دی شعارونه لیدل کېږي. د عراق د باسکټبال لوبډلې د 2019 میلادي کال د باسکټبال نړیوال کپ ته د غوراوي په سیالۍ کې ایران ته ماتې ورکړه. عراقي لوبډلې دا مسابقه له ایران څخه د 6.2 پوینټو په وړاندې په 4.2 پوینټو وګټله. په دې سیالۍ کې چې د اردن پلازمینه عمان کې جوړه سوې وه، د عراق لپاره په امریکا کې زیږیدلي لوبغاړي ری ماریو مایفیلډ 4.2 پوینټونه جوړ کړل. د تر دې وړاندې د امریکا د دریو پوهنتونونو لپاره په لوبډلو کې لوبېدلی دی. تر دې لوبې وړاندې ایران د باسکټبال په درجه بندي کې 22 او عراق 15 مقام درلود. عراق به سبا دوشنبه په استانه کې له قزاقستان سره مخامخ سي او ایران به په دې همدې ورځ په تهران کې د قطر کوربه وي. او مشهور ایرانی فوتو ژورنالیست شاهرخ حاتمی د 90 کلونو په عمر په فرانسه کې سا پریکړه. حاتمی په 1915 میلادي کال د اکاسی تر پیلولو مخکې د تهران یوې ورځپاڼې ته راپورونه لیکل. د 1918 میلادي کال په لیورپول کې د بیټل کلتوري پدیدې رانیولې. په 1919 میلادي کال د ایران تر انقلاب پورې د مهمو پیښو عکسونه اخیستې دي. حاتمی په 1928 میلادي کال په تهران کې زیږیدلی و.
د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کغوالې دا نور تاو د مسایل زمونږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د محمد محقق دغه سرګندونو په اړه توند خبرګون خودلې چې په سوریه کې د داعش پر ضد د ایران له خوا د جنگي دون کې لشکري فاطمیون چې افغانان هم په کشته مبارزه استایلې ده.
په دې مرکز کې به بدبختانه وایم چې د دولت یو لوړ پوړی چارواکی د یو بل مملکت د غوي تشکري کونه دا د موږ افغانستان د ملي ګټو خلاف یو عمل ده چې هر څه کړی دي. نو هیله مو ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کړي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زیاو په همدې اړه په یو راپور سربیره سیاسي چارو لیو کارپوه سید خالد سادات سره هم غږیدلی یو.
بیران د حکومت د لوړپوړ چارواکي د اجرایه ریاست دوهم مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرني پالیسۍ سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی او دا د افغانستان د حکومت دریځ څرګندولی.
او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د دوهمې ورځ لپاره د مذهبي ګوندونو اعتراضونه روان دي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې د سر موضوع. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د اجرایه رئیس د دوهم مرستیال پر خبرو توند غبرګون ښودلی دی. محمد محقق تیره ورځ په تهران کې د فاطمیون لښکر چې په سوریه کې جنګیږي او افغانان هم په کشته د دوی د مبارزې له کبله مننه کړې ده. د موضوع زمونږ همکار محمد حدیث پردیس تعقیب کړی ده. نور جزئیات په لدنه وورو. پردیس صاحب، تاته هرکلی او خراغلاس وایو. مهرباني.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو سعود رادیو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د ملي شورا یو شمیر غړو لازادي رادیو سره په خبرو کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق څرګندونې چې تیره ورځ په تهران کې لرلې، البته د محبان اهل بیت په نامه یو جوړ شوی ناس غونډې ته دویل چې فاطمیون لشکر چې هغه عمدتاً په سوریه کې جګړه کوي او افغانان هم په دې کې شامل دي، د دوی سرخندنې او قربانۍ د ستاینې دي او مننه ترې وکړه. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې ایران تل د افغان مهاجرینو ناوړه استفاده کړي او دا چې د افغان حکومت یو لوړپوړی چارواکی هلته ځي او په دې برخه کې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي، باید په جدي توګه دغه مسلې پوښتنه وشي. خدای چې د ښاغلي احمد زید خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
هیله مو ده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګیری کړي، چې آینده کې څوک دا جرات ونه کړي چې دومره جراتمندانه یو چا نه تشکري کوي او بیا خپل پوه چې همیشه مونږ دغه ویره درلودله او رسنیو شریکه کړې وه چې د مونږ افغانانو مهاجرینو نه هلته ناوړه ګټه استفاده د دوی د مجبوریت نه د دوی د عاجزۍ نه اخلي، نو هغه د په اثبات یې ورسوله.
بلې، اکرام صاحب، د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون مشر هاشم علي کوزي هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال دغه څرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې او همداراز او بخښي سپارښتنه دا وه چې ټول چارواکي افغان چارواکي که په هر هیواد کې څرګندونې کوي نو خده چې د افغانستان سیاست ملي ګټې دا ټول مسایل په پام کې ونیسي او بیا د څرګندونې وکړي.
پر دې تاسو موضوع تشریح کړه، څه فکر کوئ ولې افغان دولت په دې موضوع کې دومره حساس دی؟ دلیل څه کې؟
بله اکرام صاحب، اصلی موضوع دا ده چې د سوریه په جګړه کې چې اوس هم روانه ده، افغان حکومت تر ډیره پورې ځان بی طرفه بللی او په دغه موضوع کې یعنی خپل بی طرفي ساتلې، او دا چې د اجرایه ریاست دویم مرستیال په تهران کې په دا شکل څرګندونې کړې دي چې لشکر فاطمیون چې په افغانانو ملته شته دي، د دوی سرخندنې ستایي او مننه ترې کړې ده. نو حساسیت په همدې کې دی چې افغان حکومت په دغه جګړه کې یا په د سوریه په مسله کې د اقل بی طرفه پاتې شوی. نو ډیر انتقادونه هم همدا دي چې نه باید یو مسول چارواکی په دغه شکل غیر مسولانه څرګندونې وکړي چې د ملي شورا د غړو څرګندونې مو لاوریدونکو سره واوریدل.
ډیر زیاته مننه پر دې صاحب. کور ودان درنو دوستانو، د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي ښاغلی محقق باید د خپلو دغه سرګندونو له امله وپوښتل شي، ځکه د ده په خبره د نوموړي سرګندونې د افغان حکومت له بهرني سیاست سره په ټکر کې دي. دی وایي د ښاغلی محقق دا خبرې او دریځ له امریکا او نړیوالو سره د افغانستان په اړیکو ناوړه اغیز درلودلی شي، او دغه شان په دغه هیواد کې د داعش ډلې د ایدیالوژۍ له پیاوړتیا سره هم مرسته کوي. له ښاغلي سادات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال د دغه سرګندونو په تړاو پوښتلی دي.
د افغانستان د حکومت رسمي دریځ د سوری په جګړه کې به طرف او دوی نه غوښتل د سوری په جګړه کې داخل شي، او زمونږ دغه نیابتي جګړه ماران چې د فاطمیون تر قیادت لاندې په سوریه کې جنگیدل ګویا د 14000 یا د 15000 په تعداد کې زمونږ اکثر افغانان چې په سوریه کې جنگیدل د افغانستان د حکومت د سیاست خلاف عمل او افغانو پته وختل. هر ځل دا موضوع تخبیخ کړی او هر ځل دا موضوع رد کړی و چې ګویا افغان حکومت په سوریه کې داخل دی. بیران د حکومت د لوړپوړ چارواکي د اجرایه ریاست دوه مرستیال دغه څرګندونې په لومړي قدم کې د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ سره د افغانستان د خارجي سیاست سره خصوصا د سوریې په جګړه کې د یو تناقضي عمل دی، او دا د افغانستان د حکومت دریځ څرګندولې. په دې کټګوري کې ډېره مهمه خبر ده چې دلته په افغانستان کې د داعش اوسنۍ ایدیالوژیک افراطیت مخ په ودې روان دی. دغه څرګندونې به وکولی شي له بده مرغه چې د افغانستان کې به د داعش ایدیالوژي لا قوي کاندي، ځکه دوی کله چې د حکومت په اساس غلی یا د حکومت ادرسته په داسې غونډه کې او په سوریه کې د جګړې په ښکېلتیا باندې اعتراف کوي، هلته ستاینه کوي، نو بیا افغانستان کې به دغه د داعش ایدیالوژیک سټرکچر او سخته دا به قوي کاندي، او لا به د داعش دغه
بله ساده چې د افغانستان او امریکا اړیکو ته په پام سره هغه نږدې اړیکې چې لري او د امریکا کلتوب د سوریې په جګړې کې دغه شان د افغانستان او ایران اړیکې تر دغه څرګندون روسه فکر نه کوي چې په شکل اشکال به اغیزمن شي.
د فکر کوم دا هم ډېره مهمه خبره ده. ما وختل د افغانستان په بیرونی بوزنه هم خبرې وکړم چې په دې ځکه چې واځي امریکا نه په دې ځکه موږ د اروپایي اتحاد سره په عین زمان کې د ناتو د بلاک سره او په کل کې د امریکا او د استراتیژیک ملګرتیا بحث کوو، بیا نشو کولای موږ د داسې هیوادونو سره په داسې څرګندونه کې چې د افغانستان د حکومت د لوړپوړو چې مقام او د چارواکي له خپلې څخه مطرح کیږي هغه دي موږ سره د استراتیژیک ملګرتیا بحث مطرح کاندي. زه فکر کوم دا د افغانستان او د امریکا د اړیکو یو ضربتي بحث دا به کولای شي د دوه اړیکو پر خړپړتیا باندې یو اغیز پرې باسي. د غربي نړۍ سره خصوصا په سیمه ییز بوت کې د داعش په وړاندې چې کوم ائتلاف جوړ شوی دی، افغانستان یې غوښتوب حاصل کړی، افغانستان د داعش د پرواز د فکت او دغه ائتلاف غره د بنا په دغه باندې مسمیر واقع نشته، افغانستان رول بلا ضعیف کاندي. په تمام معنا باندې دغه سرګندن د افغانستان د حکومت آینده لپاره د باثباته بحث نشي کېدلی، او په د افغانستان د حکومت د خارجي سیاست سره کاملا متناقض خبرې دي.
بلې ښاغلی سادات، فکر کوي چې اوس د افغان حکومت دریز به د ښاغلي محقق په وړاندې چې د افغان حکومت کې دائم یو لوړپوړ چارواکي د په وړاندې په ټوله کې د افغان حکومت دریز سوي؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت باید داسې یو 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 تحقیقاتي پروسیجر یا وکولی شي د خپل سیاست د لا کاروالي لپاره له ښاغلي محقق څخه پوښتنې وکاندي. اما دا به وګورو چې افغان حکومت تر اوسه پورې کوم عمل داسې سره کړی، تر اوسه پورې داسې کوم سره عمل چې وکولی شي موږ په هغې باندې بحث وکړو نه ده ښکاره کړی. ولې دا به روښانه شي د خارجه وزارت د ولسمشر ویاند یا د ولسمشر مطبوعاتي دفتر دوی به څه کوم نوه څرګندونې د یا څه نوه څرګندونې د ښاغلي محقق د خبرو پر وړاندې وکاندي. زه فکر کوم چې په دې باندې دا مهمه خبره ده، افغان حکومت باید په جدي توګه باندې په نظر کې ونیسي چې په دې باندې بحث وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات او چې زموږ همکار اجمل تورمان ورسره غږیده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ مسله. نن دوهم ورځ چې د پاکستان د اسلامي ګوندونو فعالان د پلازمین اسلام آباد په لمنو کې له پولیسو سره نښتي کوي. په پرونیو نښتو کې لسګونه اعتراض کوونکي او د امنیتي ځواکونو سرتیري ټپیان شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل د پراګ له سټډیو را سره دی. تکل صاحب، هرکلی او خراغلاست. که پایلې لدینه وکړو چې اوس په اسلام آباد کې وضعیت څه ډول دی؟
ډیره مننه. سلام اوریدونکو ته. نن سهار د معترضانو د هغه کمپ مخې ته چې د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند فعالانو تحسن پکې کړی، لسویو موټر سایکلونو او موټرو لوګی پورته کېده. البته دا اعتراضونه پرون پیل شول او وضعیت د اعتراضونو په ساحه کې نن هم هماغسې و چې پرون و. د رسنیو د راپورونو لمخې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه شپږ کسان هغه مهال ووژل شول چې څو زره پولیس او ملیشا ځواکونه هڅه کوله چې تحسن کوونکي خواره کړي. له پولیسو سره په نښتو کې څه باندې 115 اعتراض کوونکي او د امنیتي ځواکونو 80 سرتیري ټپیان شول. د دې نښتو پر مهال اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او بیا له هغه کم څخه ووتل چې له نږدې دوه اونیو راهیسې دوی پکې ځای په ځای شوي دي. د اعتراض کوونکو چې د توندلارو مذهبي ګوندونو فعالان دي له دوه اونیو راهیسې د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ لویه لاره هم بنده کړې ده. اکرام صاحب
تکل صاحب، د پاکستان حکومت د دغه اعتراضونو د ختمولو لپاره کوم اقدام په پام کې لري او اصلا اعتراض کوونکي څه غواړي؟
حکومت یو ورځ مخکې له پوځ نه غوښتنه کړې وه چې د نظم د اعادې په برخه کې اقدام وکړي، خو نن سهار پولیسو او ملیشا ځواکونو که څه هم د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ په فیض آباد سیمه کې چې دا کمپ دی د اعتراض کوونکو تحسن روان دی او په دې کمپ کې ځای نیولی، همدا کمپ محاصره کړی، مګر د پاکستان د پوځ د سرتیرو څرک تر اوسه پورې نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې رسول الله ګوند فعالان غوښتنه کوي چې د پاکستان د قانون وزیر دی د وکیلانو د لوړې په متن کې د بدلون له کبله له خپلې دندې استعفا وکړي. دوی تور لګوي چې دا کام دوی دا کار د ختم نبوت پر ضد اخیستل شوی او باید په دې مسله کې ټولو تورنو کسانو ته جزا ورکړل شي، خو حکومت وایي چې د لوړې په متن کې دا تېروتنه یې سمه کړې او له اعتراض کوونکو غواړي چې اعتراضونه پای ته ورسوي. کرام صاحب
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو اوریدونکو، احمد تکل چې په پاکستان کې د اعتراضونو له تازه حاله خبرولې، سبون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان ولسمشر دوهم مرستیال وای په روان مالي کال کې به د افغانستان اقتصادي وضعیت ششي. سرور دانش د شنبې په ورځ ورسیر گیته د کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال ویلي سش کال د افغانستان اقتصاد نسبتا پرمختګ درلود او دا مسله د نړیوالو بنسټونو لخوا هم تایید شوې ده. د نوموړي په خبره د افغانستان په اړه د نړیوال بانک راپور ښیي چې د دغه هیواد اقتصاد له 2.2 نه 2.6 لوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او بولګولو وزارت په هلمند ولایت کې د بې وزلو کورنیو سره د مرستې په هدف د چرګانو د ساتنې د 2000 فارمونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د یاد وزارت ویاند فلا راشد ازادي اړتیا ویل چې د دغو فارمونو په جوړولو سره 15.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې د افغانستان د کرنې وزارت د بودیجې ورکول کیږي. ښاغلی راشد وایي چې یادې کورنۍ د مخه د هلمند ولایت په مرکز ناوې او نهر سراج ولسوالۍ کې سروې شوې دي. د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړه 200 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 1350 افغانۍ، یو درې نیمونی بوجي ورجي 1350 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. دا شان یو لیټر پېټرول په 40 او یو لیټر ډیزل بیا په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 9 پوله او زر پاکستاني کلدارې 640 افغانۍ. د خبرونو پای
سبون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. درنو دوستانو، په ګردیز ولایت کې لاریون شوه دی. د ګردیز د پکتیا د مرکز ګردیز د بنوزی اوسیدونکو دغه لاریون کړی دی او د کابل خوست لوی لارې تړلې ده. دوی وایي تر هغه به خپلو دغه مظاهرو ته دوام ورکړي چې د دوی حق نه وي ورکړل شوی. ویل کیږي چې تیر ورځ د پکتیا والی او دغه ولایتي ادارې د ګردیز بنوزوی په سیمه کې د خرګوټي یو پلان په لیکېدو په خاطر د خلکو ولاړې کلاوی ډنګې کړي او رسنیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی به د حکومت پلان تطبیق کړي او ځمکې به لږه سب څخه خلاصې کړي. همدا اوس سره لسیمی محمد داوود تپان د ټلیفون په لیکه دی د ازادي رادیو خبريال. تپان صاحب، هر کله او خرغلاس درته وایو که تازه حال راکې. اوس په سیمه کې څه حال دی؟ لا هم لوی لار تړلې ده او څنګه؟
مننه اکرام صاحب. لکه څنګه چې تا وویلې، د کابل او خوست ترمنځ لوی لار
دا د بنوزوی د ګردیز د بنوزوی په ساحه کې د بنوزوی د قوم وسیدونکو تړلې او مظاهره روانه کړي په لوی لار باندې د دوی مظاهره په سهار لس بجې پیل او کم لس بجې پیل شوی او تر اوسه دوام لري. د مظاهره سنبالونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی خپل مظاهرو ته تر هغه دوام ورکړي تر څو پورې والی او ولایتي ادارې دا نوي ورته ثابته کړي چې دوی د محکمې په کوم امر باندې دوی ځمکه نړو کلاوی نړولې دي او محاکمې د دوی فیصله نه کړي. دوی دا هم ویل چې د پکتیا ولایتي ادارې د دوی سره هیڅ ډول تفاهم نه دی کړی او دغه ستونزه هواره شوې نه ده. له تیرو یولسو کلونو راهیسې په دغه ځمکه باندې د بنوزوی د قوم او ولایتي ادارې ترمنځ د حکومت ترمنځ جنجال روان و. پرون ورځ د پکتیا والی شمیم خان کټوازی سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی کلاوی ړنګوي او د خلکو حقونه په هغه مهال ورکړي که قانون خلکو ته حق ورکړي دوی به حق ورکړي که نه ورکړي دوی به له غصب څخه دغه ځمکې خلاصي. ولې خلکو دا خبر ردوله ویلې چې دوی د داود خان او ظاهرشاه د حکومتونو د مهال اسناد په لاس لري حکومت یې اسناد ته ارزښت نه ورکوي او دوی باندې ظلم کوي او کورونه ورنړي. نن دوی مظاهره کړې وه او د خوست ګردیز لویه لا د خوست کابل لویه لارې د بنوزوی په د ګردیز د بنوزوی په ساحه کې تړلې او مظاهره ته دوام ورکړی.
افغان امنیتي ځواکونه په سیمه کې موجود دي د لارې د خلاصولو کوم امکان شته او کنه دوی سهل ځلې کړې تر اوسه؟
افغان امنیتی ځواکونه د امنیت ساتلو په موخه په سیمه کې موجود وو. ولې د پکتیا ولایتي شورا وکیل حافظ الله مبارز راغی سیمه خلکو سره خبرې وکړې ویلې ولایتي اداره دوی سره تفاهم ته ونه رسېده دوی باید لار خلاصه کړي. ولې خلکو ورسره ونه منله ویل چې تر څو پورې والی او باصلاحیته هیئت د کابل نه دوی ته نه راغلی او دوی ته حق نه ورکړی او دوی حق نه ورکول شوی دوی به دا لار تړلې ساتي. او دوی غوښتنه دا هم وکیل مبارز نه دا غوښتنه وکړه تر هغو پورې چې ولایتي ادارې دوی ته قناعت نه ورکړي دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دوی کورونه ونړي یا کلاګانې ونړي. او ګواښي وکړ چې دوی به حتی تر په سیمه کې د نامنۍ جوړولو باندې لاس پورې.
ډېره زیاته مننه تپان صاحب. درنو دوستانو داود تپانو چې د پکتیا مرکز ګردیز کې د مظاهرې له تازه حاله خبرولو. اوس به مور شو بلخ ته. په بلخ ولایت کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې د ښځو له حقونو څخه د خلکو خبرتیا سبب شوی چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه لاړه شي او دوی نسبت تیر کال ته ډیر امار سب ته ورسوي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې د تیرو اتو میاشتو په ترڅ کې 15 تنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه راپور راکوي.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې له نړیوالې ورځې هلمانځنه وکړه او وایي چې نسبت تیر کال ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې حساب ته رسولي چې پکې د ښځو وهل ټکول قتل له کوره تېښته او نور کورنۍ تشدد شامل دی. د بلخ د ښځو چارو شهله حدید وایي چې په بلخ کې د ښځو خبرتیا له خپل حقونو څخه زیاته شوې او په همدې دلیل نسبت په خوا ته اوس مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډیری پیښې په دولتي بنسټونو کې ثبت رسیږي. هغه په دې باب وویل دا سینه ده چې په تیرو کلونو کې د ښځو په وړاندې هیڅ تاوتریخوالی نه و. اوس مهال د ښځو پوهه د هغوی له حقونو څخه زیاته شوې او ډیری د دولتي عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي او کوم تاوتریخوالی چې په وړاندې ترسره شوی ثبت یې رسوي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قومندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قدیری وایي چې د روان کال په ترڅ کې 15 تنه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ترسره کولو په تور نیولي او عدلي ارګانونو ته یې سپارلی دي. قادری وویل چې په مجموعي ډول یو یا پیښې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ ته سپارل شوي دي او یو 500 نورې پیښې د بلخ امنیې قومندانۍ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې څانګې لخوا حل او فصل شوي دي. قادری زیاته کړه 15 تنه مو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په تور نیولې او څارنوالۍ ته مو سپارلې دي. یو 500 نورې پیښې د جنایي مدیریت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په برخه کې حل و فصل شوي او ورته رسیدګي شوې ده او بیا مرخص شوي. پم دی حال کې د بلخ مدني فعالان وایي چې د ښځو له حقونو څخه د کورنیو نه خبرتیا سبب شوی چې د هغوی په وړاندې د تشدد کچه زیاته شي. د بلخ مدني فعالان د ښځو چارو ریاست څخه غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو له حقونو څخه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي برنامه پلي کړي. مزار شریف کې مدني فعال تمنا حبیبی یې پاړه وایي د ښځو د حقوقي پوهې د لوړتیا لپاره باید د ښځو چارو ریاست مختلف برنامې تطبیق کړي. په لرو پرتو سیمو کې دوی باید نارینه او ښځینهو ته پوهاوی وښایي چې ښځې له کومو حقونو څخه برخمنې دي. په همدې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په روان کال کې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او اساسي لامل یې هم بیکاري او د امنیت نشتون په ګوته کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
اوس به هم د کابل د نن ورځې د چاپ او رسپانو مهمو ټکو ته لاړ شو چې اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبه ترڅنګ ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي او د خزو پوړاندې د توثیقوالي د رقمولو د نړیوال ورځ په مناسبت یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي رسپانې په دې اړه خپل مطلب کې لیکلي وکیلانو خپل پریکړه ماته کړه او نیمګړې کابینې ته رائے ورکوي. د مطلب لیکوال لیکي د ولسی جرګې غړو وکیلانو میاش وړاندې ویلي وو چې حکومت نیمای کابینه ور معرفي کړي دوی به نه یوازې دا چې د باور رائے ورنکړي بلکې د ولسی جرګې تالار ته د ننوتلو مخه به ونیسي. خو په خبرې حکومت نیمګړې کابینه ولسی جرګې ته ور وپیژندله او وکیلانو هم خپل پریکړه ماته کړه. لیکوال په دې تړاو د ځینو وکیلانو او کارپوهانو په حواله لیکي له حکومت سره پټي معاملې شوي او د امتیاز په بدل کې د یو شمیر وکیلانو دریز بدل شوی دی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي د ولسمشر دوهم رسیال ولسی جرګې ته د دولس کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال ویلي چې معرفي شوي کسان وړ کدرونه او با تجربه کسان دي چې هیله مند ولسی جرګه ورته د باور رائے ورکړي. په مطلب کې راغلي خاغلي دانش منه کړی چې د کابینې او سترې محکمې پاتې غړي به هم ډیر ژر ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ غړې کې ولسی جرګې ته د حکومت لخوا د معرفي شویو ټولو دولس کاندید وزیرانو پیژندنې او تصویرونه چاپ کړي او د مخې د وزارت د مقام مبارکي ورکړې ده. ورځپاڼې خپل سر مقاله بیا د سپتمبر د 25مې نیټې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلې ده. په سر مقاله کې راغلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو مبارزه یوازې د دولت کار نه دی بلکې ټول په دې برخه کې مسؤلیت لري او لویه برخه یې کورنیو ته متوجه کیږي. افغانستان خپلواکي ورځپاڼې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو د نړیوال ورځ په مناسبت په مطلب کې لیکلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی اماماتو د یاد ورځ په مناسبت په بیلابیلو برخو کې د ښځو په وړتیاو او استعدادونو په ځانګړي ډول د سولې او امنیت په برخه کې د دوی پرول ټینګار کړی ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی باید فوراً ودرول شي.
او آیا په هیده چې له بوټو څخه د کیمیاوي موادو د موندنې په ډول ګټه اخیستل کېدای شي؟ که نه په هیده نو اوس د امریکا پوز د هلې ځلې پیل کړي او غواړي چې داسې زیرک بوټي تولید کړي چې کیمیاوي مواد به معلوموي. د عصمت ساروان په دې راپور کې په دې اړه بشپړ جزئیات اوریدلی شي.
د امریکا پوز هڅه کوي داسې زیرک یا سمارټ بوټي جوړ کړي چې کیمیاوي مواد او الکترو مقناطیسي سیګنالونه موندلی شي. له دغو زیرک بوټو څخه به د ماینونو د ساحو په پیژندلو کې همکار اخیستل کېدای شي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د دارپا په نوم اداره د دغو ځیرک بوټو په جوړولو بوخته ده. ورځپاڼه وایي دا بوټي تهدیدونه مومي او په نامحسوس ډول جاسوسي کوي. د امریکا د پوځ د دې ادارې هدف دا دی چې یو ډول ځانګړي کیمیاوي مواد، راډیو اکټیو وړانګې او حتی الکترومقناطیسي او اتومي سیګنالونه ومومي. همداراز ویل شوي چې سپوږمکۍ به پر دغو بوټو څارنه کوي. له دغو مصنوعي بوټو غیر نظامي استفاده هم کېدای شي، لکه هغه سیمې پرې پیژندل کېدای شي چې ماینونه پکې ایښودل شوي وي.
درنو دوستانو، مننه چې تر دې دمه له موږ سره وې. د نیم ساعت خبرې خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ورپسې د نور بستې ونې خبرونه لرو چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د بدخشان محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې 615 اتیا شونځي فعال دي چې 2017 پته ودانی نه لري. د لغمان ولایت چارواکي وایي تیر شپه په قرغیو ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات سوي چې په نتیجه کې یو وسلوال وژل سوی او درې تنه نور ټپیان دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن یکشنبه برما او بنګلاديش ته شپږ ورځنی سفر پیلوي. پاپ وایي چې د دې سفر په لړ کې د نړۍ د کډوالو یو تر ټولو ستر بحران له نږدې وګوري. کیوبا د خپل انقلابي مشر فیدل کاسترو لومړی تلین په آرامه ولمنځه. د فیدل کاسترو د تلین لپاره غونډه په هوانا پوهنتون کې چې د بپکې ولولناکې ویناوې کولې جوړ شوې وه. د عراق د باسکټبال لوبډلې د 2019 میلادي کال د باسکټبال نړیوال کپ ته د غوروي په سیالۍ کې ایران ته ماتې ورکړه. او مشهور ایراني فوټو ژورنالیست شاهروخ حاتمی د 90 کلونو په عمر په فرانسه کې سا پریکړه. حاتمی په 1950 میلادي کال د اکاسۍ تر پیلولو مخکې د تهران یوې ورځپاڼې ته راپورونه لیکل.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس ترامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او په نننې خبرونه کې لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو تاسو هم خبري استي، پرون چې د نومبر د میاشتې 15مه نیټه وه، د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیوال ورځ و. د غورز په افغانستان کې اومدارس په ګڼ نورو هیوادونو کې ون منزل شو. په همدې مسلې غږیږو. په نننې خبرونه کې مو د معمول په څیر یوې قدرمنې ملمنې ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ ملمنه ده مدني فعال او ژورنالیست شمع مرخیل، هغه هم خبرونې ته راغلي. او تاسو هم کولای شئ خپل نظریات را سره شریک کړئ. خو تر دې مخکې چې له خپل ملمنې سره بحث ته دوام ورکړم، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت بات یو ریپورت مو هم چمتو کړی. په ګډه به دغه ریپورت واورو. له هغې وروسته له موږ سره پاتې شئ او بحثی دمه ورکو. د تاوتریخوالي قرباني مېرمنې له خپل ژوند د دردونکې او ناویلې کیسې لري. په دغه راپور کې مو هڅه کړې چې د هغو مېرمنو حال واخلو چې کلونه کېږي په امن خونو کې ژوند کوي. نرګس هغه مېرمن ده چې د همدغو دیوالونو تر شا ورځې شپې سبا کوي. د دغو خونو مسؤلین په مشکله دې ته راضي شول چې له دې سره خبرې وکړو. نرګس که څه هم خبرې کوي، خو خبرې او کړنې د یوه مسؤل له لوري څارل کېږي. د تاوتریخوالي دغه قرباني شوې مېرمن وایي له حکومت راضي نه ده، ځکه خاوند دی چې د دې ژوند تریخ کړی و اوس آزاد گرزی او هیچ چای پخت نه ونه کړه.
همیشه در سرم ضربه می زدن و مقصدشون این بود که ما تو را دیوانه میکنیم.
په سر به وهلم او دای ویل چې موږ غواړو ته لیونی شي. تو تری خواله دوم رضیات و چې فکر کوم له رواني او فزیکی پلوه واقعا ما ته خوړلې. هیڅوک نشته چې د دې مسلې پختنه وکړي.
سنگسار د بدن د غړو پرې کېدل جبري او د کم عمر ودونه او صحرایي محکمې هغه څه دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له مېرمنو قرباني اخلي. همدارس بي سوادي هم د خو پر وړاندې بل لوی ستونزه ګڼل کیږي. خو موږ له ویدا سې مېرمنې سره د دغه راپور د جوړولو پر مهال مخ شو چې کلونه کلونه لوړې زده کړې کړي، خو اوس په امن خونه کې د مجبوریت ورځې او شپې سبا کوي. مریم د کابل طب پوهنځي څخه د فراغت وروسته په یوه روغتون کې کار کاوه.
مرا سال به وظیفه کړم، بل اخر هم ته کم کم نفقې
مې زه دندې ته نه پریښودم. نفقه را ته سمن را کوله، خاصه په مر نه را نه کوله. آیا شینسان وو ټول ورځ به په بدو کارونو مصروف وو او اجازه نه را کوله. ان له کور ووزم تا وتری خواله به کا او وهلم به کله چې ما مراجعه وکړه د وهلو او ډبولو نخې می په بدن کې به زما خوان آزاد ګرځي
کسام لیدل کیږي چې په دې ورستیو کلونو کې د افغان خزو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي خو هغه خزه چې لا هم ورسره د وینځو په ډول چلند کیږي د خپل حقونو په اړه په څن نه پوهیږي په ورته وخت کې د خزو ماشومانو د چیرنیز بنسټ مشر زرقا یفتلی هم وایي چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي د زیاتیدو یوازینی لامل د توتريخوالي کوونکو په وړاندې د مافیات فرهنګ او د دوی نه مجازات کول دي
ای مافیات از قوانین سبب شوه چې امروز امار خوشونت بلند برند
له قانون څخه مافیات د دې لامل شوی چې د خزو پر وړاندې توتريخوالي زیات شي کله چې یو کس د خزو پر وړاندې توتريخوالي کوي او سزا نه ورکول کیږي نو نورو ته هم د انګیزه پیدا کیږي چې کزه توتريخوالي کوم هیڅ داسې سند نشته چې پر اساس سزا وګورم
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د قانون نه عملي کېدل په دغه هیواد کې د دې لامل شوی چې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د راکمولو هڅې تر ډیره بې نتیجې پاتې شي دغه کمیسون وایي بلال صدیقي وایي د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې دوی د خزو پر وړاندې د توتريخوالي 2200 پیښې ثبت کړې دي خو په خبرې د دوی د هڅو سره سره لا هم عملي نه دي نیول شوی
موږ امیدوار یو چې اړوند اتی او قضایی ارگانو با هرارخیست دوگرم به تلتریخوال قضایی او سیدی تحقیق دی ترسو هر خواهیم دی او مین دی چه تلتریخوال قربانیان دی دوی اگه لازمی حمایت لاسی
د پرله پسې هڅو سره سره د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې ویندویان حاضر نشول چې دوی ته د متوجه انتقادونو په اړه څه وایي خو د خزو په برخه کې د ولسمشر سلاکارا ګلالۍ اڅکزی بیا ازادي رادیو ته ویل چې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د کمیټو په اړه یو طرح ولسمشر ته سپارلې
طرح وړاندې کړ د رئیس جمهور تر رئیس جمهور به خپل اړوند ارګانونو ته هدایت ورکړي چې هغه په عقل باندې اقدامات وکړي
د ګلالۍ اڅکزی په خبره د خزو پر وړاندې توتريخوالي از په خبرو نه بلکې په عملی اقداماتو لمنځت لایشي دا چې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د کمیدو په برخه کې تروسه پوري شوی اقدامات څومره غیسمنو او یا په دې برخه کې وړاندې کیدون کې طرحه څومره عملی دي د ولسی جرګې غړي مریم کوفي وایي دا مسله د حکومت وړوند بنسټونو اراده پوري تړلې ده خو د خزو چارو وزارت د تل په څیر وایي چې دوی یوازې پالیسی جوړوي دغه وزارت مرستيال سپوږمۍ وردک فقر بې سوادي او اسلامي قواعدو څخه د زینو کورنیو کم په هوای د توتريخوالي اومده عوامل ګني او په دې برخه کې د حج او اوقاف وزارت پر همغږي عمرستي ټینګار کوي به هم ستړي مشیخ پرونی ته خراغلی د توتريخوالي د مرمنو پر وړاندې د توتريخوالي نړیوال ورځ د 1901 میلادي کال را پدی خو د نړۍ په غنو هیوادونو کې د غورس منځل کې یو ملګر ملتونو په 1999 کال کې رسمن د غورس تصویب کړه قرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لری د اړیکو شمیرې مو دی 0225 0995 0015 1530 لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو له تاسو سره په موبایل چې ملمنه هم لروز مو ملمنه د شمع مرخیل ژورنالیست او مدني فعال له دوی سره به نور بحث د مور کو مرخیل سپ خبرونه ته خرغلی
ډیر مننه کوم په پیل کې تاسو ته او تاسو د لار نه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلی وړاندې کوم خو دې وکړي چې ورځ مو هم تر دې ما په پوره سکون باندې پای ته رسولی اوسې
مننه مرخیل سپ د توتريخوالي پر اړه باندې مفصل بحثونه شوي دي او 13 ورځ د نوومبر 25مه نړیوال ورځ هم و کرا شو دي چې د تصباندي یمنی ملسیزي په تیرې دو په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي پر اړه باندې څومره اقدامات شوي تاسو مشخصا چې په دې برخه کې یاست کار کوي تاسو څومره راضي یاست
او بلې مخکې لدی چې ستاسو پوښتنې ته جواب ورکړم خدای چې مخکې لدی راشو یو تعریف ده هغه دا چې هر هغه څه چې انسان ته درد ورکوي انسان په زوړېږي انسان په تکلیف ویني څه روحي وسي څه جسمي وسي د ته مونږ ته تاریخوالې ویلې شو نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې پرون د نومبر 15مه ورځ د خزو پر وړاندې د تاریخوالې ورځ وا لبته مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې کم معلومات هم کم ریپورتونه چې په نور رسنیو جوړ کړي او کم معلومات چې ما تر لاسه کړه د مغو معلوماتو په اساس ویلې شم چې په دې شپږو میاشتو کې نګیدې شو خو دوه ویش پیخی شوی دی چې البته 2200 پیخی شوی دی چې 1500 په سرندوالی کې سب شوی دی خو به هم منګو تاسو ګورو چې ورس تر بل دی تودری خوالی کچ په لوړې دوه باندې پټې دوه باندې نه دا ډیر مرستې بشوي نړیوالو مرستې کړې دي بار بار ویل کېږي چې مونږ خزو د پاره غونډې جوړو یا هم پروګرامونه جوړو ورکشاپونه جوړو چې د خزو حقونه پکې معلوم شي هم خزو د پاره کار وشي خو به هم سن نه دي شوی لکه څنګه چې تاسو یاد کړل چې یعنی د چپرون دمدا ورځ وو په دا ورځ که وایو چې د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر صاحب عبدالله هم په دې باندې خبرې وکړې او بل اخر ویل چې دې ته باید په جدیت باندې کار وشي او په جدیت باید ورته وکتل شي خو بیا هم موږ او تاسو ګورو چې کم خاص کار نه دی شوی هر بحث چې کیږي پروژې بحثونه دي تر دې دمه شوی دي نړیوالې مرستې ډېرې زیاتې کیږي په کلونو باندې په میاشتو باندې خو ګورو چې په بیزای پروګرامونو باندې هیفو مل کیږي
بله غوښتل مې دا پوښتنه وکم چې تاسو د کار پر اړه ویل چې په هغه شکل چې لازمه ده هغه مخکې دینه چې دا سوال مطرح کوم فکر کوم یو اوریدونکو لرو د دوی نظر به امره واخلو بله سلام ستړي مشه لکم زینه ماړی کني ولی بله شنوندې عزیز صدای شما را ما داریم بفرمایین بلې ورور لکه په لوړ اواز خبرې وکړه چې ساسو غږ ډیر ضعیف منګاورو بلې د خزو پر وړاندې د تاریخوالي نړیوال اورس چې پرون و په همدې موضوع غږی کو مهرباني
خزه د خود نه خبره کوم چې تجبیر
مخبرونه ته خرغلې چې مهرباني بندای دې مهرباني
زه خدا سوای ما چې کوم هغه شي دی په مخبر کې چې سړی لا کو کې مخ چې دی په دې شریعت په غږ کې چې دی مخ دې ما د فرامر من
ډیره مننه حاجی صاحب خدای پاک دی همداسې هر څه سم لري نو ورزو یو بل اوریدونکی راخلو مهرباني لکم زینه ماړی کنیولې
بلې محترم حدیث پردیس تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو تاسو مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم السلام
او د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ټول خوندو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې نور خرافات او رواجات او انانات کوم رسوم چې په مشکل دي او کوم تر تاوتریخوالي او خوشنطونه چې خدای دې وکړي ورخصه
امين مهرباني قاری صاحب د خبرونې د موضوع په اړه ک نظر سره شریکوي او یکم
خبرونې موضوع خدای نو سید ما نظر خدای چې واکان وسم خرافات او رواجات او تاریخوالي او خشونتونه واکان وسم جریان لري خدمت دې باره کې دا چې دا ټول خشونتونه چې وسم سره او تقریبا په زرګونو خشونتونه په کال کې کیږي او دلته په سالندوالي کې سوتیږي ما په نظر دا زموږ د پلاتې یو زموږ د پلاتې چې موږ سر نه خلاصو په دې خبرو پسې ګرځم او باسواس نه کوم خبره دا ده چې موږ تر اوسه هم سناڅه اګایم نه نه درکو اوسه موږ ته ولې ډیر خلک دي چې په کلیو دي هاتو کې اوسېږي او یا موږ بل خبره دا ده چې موږ د سوال جامعې نو په چا کې چې تعلیم نه وي سواد نه وي هغه به اګایم نه لري او دا خوشحالت کوم کوي او په خوشحالت کې زرم نه سوځي ساسو د مېرمنې سمې پښتنه دا ده
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون و له فاریاب څخه فکر کوم اړیکه نیولې وه د دوی نظر مو هم واورېده او پښتنه مونږ یاداش کړو وروسته به مېلمانه ورته راشي ښه رازو امرخیل صاحب د اوریدونکو خوست نه زنګ وهله او خپل نظر درلوده د قاری صاحب پښتون پښتنه ته کرا شو تاسو یاداش کړی مهرباني
بله پر دې صاحب کوی چې لکه څنګه چې د پښتون صاحب ور دم نمخ کې البته زمنګ کم بل روړ شاړي کني ولا غوي ویل چې زمنګ په کور کې پوره سکون دی خوشحالي ده خدای همیشه هم داسې خوشاله دی ولري همیشه دی خدای هم داسې هر کورنۍ آرام ولري خو رازو دی ورته چې دی ویل چې څنګه اوس کول شي دا تاریخوال لمنځه یوس اوسو او څه کول ورته پکار دي که وایو چې په لرو پرتو سیمو کې په کلو کې هلته تر ډېره پورې بیا هم ښوونکو ته معلمینو ته موږ اړتیا لرو. د هغې تر څنګ هر ځلې مونږ په دې باندې خبره کړې ده چې ښه خبر دا ده چې دیني علمانه په دې برخه کې مونږ مرسته واخلو، د ځکه چې د هغوی حضور تر ټولو پورې مهمه ده. او د هغې تر څنګ داسې مشران دي، قومي مشران، کله چې دوی تر ډېره پورې کلي کې لرو پرتو سیمو کې د هغوی خبره ډېره اورېدل کېږي، د هغوی خبرو ته پوره په باور باندې خلک غوږ نیسي. نو ښه خبر داره چې په دې برخه کې هغوی د خلکو سره مرسته وکړي، د کورنیو سره مرسته وکړي. ممکن چې د تاوتریخوالی په کلو بانډو کې هم یو سره کم شي، خو موږ ګورو چې اصلا دې برخو کې کم خاص کار نه دی شوی، کم خاص پاملرنه ورته نه ده شوې. همدا شیان عمده لاملونه کوو وایو چې څه کېدلی شي. یو خو دا دی چې موږ هر ځلې ویلي چې فقر دی، بې سوادي ده، همدا شیان ځینې رسم و رواجونه دي چې د شرم نه موږ خپله لور نشو پرېښودلی چې هغه زده کړو ته دوام ورکړي، زده کړو ته لاړه شي. همدا شیان کوو وایو چې د ډېری پیښو عاملین دي چې نیول کېږي، وروسته د یوې میاشتې یا هم د یوې هفتې نه وروسته بیا بېرته خوشي کېږي، چې بالاخره همدغه لاره هواروي چې دغه تاوتریخوالی مخ په لوړېدو باندې شي.
بلې، یو موضوع ته چې تاسو هم اشاره وکړه، د سواد نشتوالی، څه فکر کوئ چې د سواد نشتوالی دغه مسله څومره د دې باعث شوې ده چې افغان مېرمنې په مختلفو مواردو کې له همدغه اړخه وزوریږي، او یا که خشونت سره هم واقع کېږي، دغه مسله څومره رول لري؟ ځکه د وروستیو راپورونو پر اساس چې په افغانستان کې یوازې 10% مېرمنې دوی سواد لري، البته او نور پاتې دوی د سواد له نعمته محروم دي. نو څه فکر کوئ چې دغه موضوع څومره تاوتریخوالی په کچه زیات تیدو یا کمخت کې مهم رول لرلی شي؟
په کمیدو خو نه، خو په زیاتېدو باندې ډیر زیات تاثیر درلودلی شي، که چیرې بې سوادي واوسي، که چیرې هم داسې ناپوهي واوسي. ځکه چې دلته بار بار ویل کېږي چې د ښځو د عامه پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی ده، خو یوازې موږ او تاسې ګورو چې په ښارونو کې کار شوی. هغه هم څنګه په بلبوردونو باندې دوه تصویره که ونښلول شي، د هغې تر څنګ که ووایو چې په ټلویزیونونو کې اعلانات خپرېږي، ترېلرې خپرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دا د عامه پوهاوي برخه کې کم خاص رول ولري یا هم کم خاص کار وکړي. تر څو چې مونږ ښوونځي جوړ نکړو، تر څو چې مونږ زده کړو برخه کې پوره کار ونکړو، هغوی ته اسانتیاوي سهولتونه برابر نکړو، زه فکر نه کوم چې کوم خاص تاثیر به دغه اعلانات یا هم دغه بلبوردونه په دوی باندې ولري. همدا شان تاسو یاد کړل چې
بلې، ما ویل چې همدغه موضوع څومره رول لري. خو مخکې تر دې چې دغه برخه ته راشي، یو اوریدونکو لرو، دوی نظر برا واخلو. بلې، سلام، ستړي مشي، لکم زینه ماړي کني ولې خبرونه خراغلې؟ استاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرې وکي.
بل زما بوتنه د ګرامې خور څخه دا به کنه.
ښه، لږ زرا اوبخه د اواز، د رادیو اواز ټیټ کړه چې ستاسو غږ موږ په سم شکل واورو. مهرباني. او مهرباني،
زما بوتنه د ګرامې خور څخه دا به چایا. تاسو په دې خبره باندې څنګه کوي خیر کنه؟ چې دغه تاسو ته خپل کې او دګه او دګه کې زموږ ځګنه خو ځان پسند دا چې تاسو د نیوز ذکر کړی دي، آیا تاسو اسلام دا چې ذکر کوي چې تاسو د محرم صحیح سره خبرې کوي؟ زموږه بوختنه ده کنه نور
زه
دې ځای هم نه کوم چې ځګنه خو ځان زموږه بوختنه ده چې آیا تاسو د نیوز ذکر کوي او کنه دې کوي
بوختنه
د نیوز ذکر کوي دا نه وځه
ستاسو پوښتنه موږ واخیسته، ډیره مننه. ښه، فکر کوم بل اوریدونکی نه لرو. امرخیل صاحب، دغه اوریدونکي مرته یو څه اشاره وکړه، په مجموع کې که پوښتنه داسې مطرح کړم چې په ځینو مواردو کې انتقادونه دا کېږي چې البته یو تعداد مېرمنې دا موضوع مطرح کېږي چې هغوی هغه د اسلامي قواعدو چې په اسلام مبارک دین کې دا موضوعات واضح مشخص شوي دي، له دې نه مثلا په بعضی مېرمنې شته چې دغه اصولو ته پابند نه دي، نو دا د دې لامل کېږي چې پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. یا داسې یو ذهنیت چې البته ډېر کم هم ده، ولیکن دغسې یو موضوع مطرح ده. مهرباني وکړئ په دې اړه خپل نظر.
بلې، نو پر دې صاحب که دې ته راشو، لکه څنګه چې مخکې ورورو ویلې، ګوره اسلام هغه دین دی چې د اسلام نه د مخې ګوره تاسو ته بهتر معلومات وی چې خزه به ژوندۍ په ګور کېدله، خو د اسلام در تک سره سم خزه ته حق او حقوق هر څه ورکړل شو، خزه ته یو خاص مقام ورکړل شو. خو بیا هم که اوس داسې میرمنې به چې په خپل لاس باندې به تاوتریخوالی په خپل کور کې رامنځته کوي، یا همدې ته به دا زمینه برابروي چې هغه د خپلې کورنۍ تاوتریخوالی باعث شو، خو بیا به هم ډېر تر ډېره پورې به پړه په خپل خاوند باندې یا د خپل کور په نارینه باندې به اچوي. شته داسې میرمنې شته چې د خپلو کورنۍ د اصولو سره یا هم کوم قواعد کوم نظم چې هغوی لري د هغې په خلاف به یو دوی یو عمل کوي، یو کار به کوي چې دا خپل هم دې ته زمینه برابروي چې بالاخره تاوتریخوالی رامنځته شي. نو شته داسې میرمنې چې دوی خپل ځان سره په اصل کې ظلم کوي، ځکه چې که چیرې په عامه اصطلاح کې ورته ووایو چې په عامیانه به خبرې پرې وکړو، ډېری میرمنې دي چې په کور کې تاوتریخوالی نه کار اخلي، بدې لهجه باندې خپل خاوند سره، خپلو ماشومانو سره، خپل خواښې خسر سره خبرې کوي، نو خاوند هم همدې ته بس مجبوري کې چې په هغې باندې بله میرمن راولي. سمه ده که نه؟ نو تر ډېره پورې خپله یو خو ښځه د تاوتریخوالي سبب ګرځي چې خپله کور کې رامنځته کوي، یو هم په ډېری مواردو کې بله ښځه د دې سبب کېږي چې په بلې ښځې باندې تاوتریخوالی رامنځته کړي.
بله امرخیل صاحب، یو بله موضوع چې پرون په اکثره رسمي محافلو او غونډو کې چې البته د ښځو نړیواله ورځ وه، په هغې مسلې ټینګار وشو، راتلم دې ته چې حکومت لوړ پوړي چارواکي یا په ټوله کې حکومت هم ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دا د زغم وړ نه دی او باید راټیټ شي. نو پوښتنه مې مشخصا دا کوله، څه فکر کوئ چې واقعا دغه خبرې تر کومه پورې په شعار کې پاتې دي، یا هغه عملي اقدامات که څه هم تاسو یو څه اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې داسې اراده شته او په دې برخه کې کوم بنسټونه چې مختلف کار کوي د شعار او هغه د عملي اقدام ترمنځ تاسو توپیر څومره ګوري؟
بلې پردي صاحب، لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی، دوی بار بار په دې باندې خبرې کړې دي، هم په دې باندې څرګندونې بېلابېلې دوی کړې دي چې دوی به کار کوي د ښځو دپاره. د هغې تر څنګ هم داسې موږ د ښځو وزارت لرو، نور ټولنې لرو، نور بنسټونه لرو چې دوی د ښځو په نوم باندې پوره پیسې هم اخلي، پوره اسانتیاوې هم دوی ته برابرې دي، او دوی وایي چې موږ د ښځو دپاره پوره کار کوو، خو کړی به یې تر یو اندازې سترګې په نشو پټولی، خو تر کومه حده پورې چې لازمه ده کم خاص کار نه دی شوی. او د هغې تر څنګ لکه څنګه چې پرون پې غونډې ونیول شولې، نه یوازې افغانستان کې بلکې د هېواد نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ورځ ونمانځل شوله، نو بیا هم لکه څنګه چې د هېواد اجرایه مشر ډاکټر صاحب عبدالله په دې باندې خبرې وکړې، ویلې چې په دې ته باید په جدیت باندې کار وشي او په جدي ډول باید دا یعنی وڅېړل شي. خو بیا هم هیله ده چې سږ کال ورته یو څه کار وشي او کال ته په خیر ان شاء الله که ژوند و یو څه کچه هم راټیټه شي.
بله فکر کوم یو اوریدون کرا سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام، ستړي مشي نعمت الله لکم زینه ماړی کنیولې. ظهیر صاحب، خبره اخر اغلی خبرونه ته مهرباني.
مسعود ما نظر خود کدو په باره کې دا و بله
ډېره مننه، ستاسو نظر مو واورېده. امرخیل صاحب، دوی پوښتنه تاسو خپل نظر شریک کچې کچېرته تاسو په خپل خبرو کې یو څه اشاره ورته وکړه، کچېرته په تعلیمي نصاب کې دا موضوع فکر کوم شته، دا موضوع شته ده، نو دوی ویلي که په یو سیستماتیک شکل باندې په دې برخه کې مختلف شونه بهتره وي نسبت دې ته چې مهرباني په دې باره کې کوم.
بله بالکل، نو پردي صاحب اوس کوو چې تر ډېره پورې لکه موږ مخکې هم په دې خبرې وکړلې چې زمنګ ټول نه یو سنتي ټول نه دی، یو پښتانه ټول نه ده، نرسالار ټول نه ده، تر ډیره پورې یو اداره کې میرمن کار کوي، نو په خاصه توګه په کم نظر باندې چې نارینه ته قتل کیږي ښځې ته غسین نه قتل کیږي، یا هم تر ډیره پورې هغې ته دویم جنس ویل کیږي. نو بیا هم که چیرې ښوونځي ته لکه ستا په خبرې وکړلې معنا بهتره ته ځواب ورکړ، خو بیا هم که چیرې زمینه برابره شي، که چیرې په ښوونځیو کې دغه برخې ته ډیر وکتل شي، کار ورته وشي، نو ممکن چې خزه په خپل حقونو باندې پوه شي، د خپل حقوقو نه خبر شي، په دې پوه شي چې زما حق په خپل خاوند سره دی او د خاوند په ما باندې سره دی. کله چې دوی دی یو بل په حقوقو باندې پوه شي، مغه دی چې هیڅ کله هم دوی منځ کې کم ټکر نه واقع کیږي، دوی په منځ کې هیڅ کله هم ستونزې مشکلات نه رامنځته کیږي.
بله تاسو ته بیرته راګرځو، فکر کوم یو ریدون کې لرو، د دوی نظر به هم واخلو. بلې سلام سړی مشه لکم زینه ماړی کني ولې شنونده عزیز صدای شما را ما داریم، بفرمایید صحبت بکنین. خا فکر کوم څه مشکل بوي، دوی خبرې نه کوي. ورزو یو لنډ د مراخلو برترا ګرځو خپل خبرونه ته.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب at rferl.org.
بیا هم ستړي مشه خبرونه ته خراغلی. امرخیل صاحب، په کافی اندازه په دې مسلې بحث وشو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی عوامل څه دي مشخصا، او تاسو په خبرونه په پیل کې موضوع ته اشاره وکړه چې په دې تیرو شپږو میاشتو کې البته 2200 دوسیه چې ثبت شوې دي، څارنوالۍ سره هم ثبت شوې دي. یو بل بحث چې مطرح کیږي چې که څوک حاضرېږي دې ته چې خپل لغه د دوی پران کم تاوتریخوالی شوی هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، اما په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې په هغه شکل چې لازم ده دوی ته رسیدګي هم نکېږي. نو څه فکر کوئ چې دغه مسله څومره د دې باعث شوي چې که نور څوک تاوتریخوالی کوي په یو شکل هغوی ته انګېزه ورکړل شي چې حداقل په هغه شکل چې لازمه ده پوښتنه نکېږي، نو یو جرأت ورکوي؟ دې باره کې نظر
بالکل سل په سلو کې اغېز درلودلی شي، ځکه چې هغه اصلي عمده لامل کې وایو چې عمده دی چې عاملین د ښځو پر وړاندې چې دوی کله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي هم د تاوتریخوالي باعث کیږي. نو همغه دی چې اونۍ یا هم یو میاشت یا هم په ډیر عادي ډول باندې دوی قضیه څیړل کیږي، وروسته د یو څه مودې نه وروسته یا د پیسو په زور هم د کمې بلې اړیکې په زور باندې نو دوی هڅه کوي چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه هم ځان وژغوري. خو هم دا دی چې زمينه برابره کیږي که ووایو چې نه یوازې دا چې اوس یو میرمن دې وټکول شي ودې وهل شي هم دې ته موږ تاوتریخوالي ویل شو، نه هغه که چیرې یو جنۍ د پانتون په لوري باندې ځي او هغې ته یو څوک ورونه ورکی هغه زوري یا هم بار بار د ته مورټل شي هم یو څه ورته ویل شي، نو حتمن دغه زړه توري کې د زده کړو نه د پانتونه د خونځینه نو کوو چې خپل د دې برخه کې اوس اتلی او قزای ګنونه هم تر ډیره پورې ملامت ګڼل کېدلی شي، ځکه چې یو کس که دوی چیرې نیسي او وروسته له یو څه مودې نه یې بیرته خوشې کوي، نو همغه دی چې هغه بار بار دې ته دا چانس دې ته برابر کیږي چې دی لاړ شي یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې یو موضوع نه یو موضوع رامنځته کړي. نو همدغه دی چې کچې هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده.
بلې امرخیل صاحب، که د تاوتریخوالي یو بلې بڼې ته چې کراشو د وهلو ټکولو او د دوی پر وړاندې د فزیکي خشونت نه ورخوا یو بل جدي ستونزه چې لیدل کیږي او اکثره مېرمنې یعنی انتقاد کوي په دې رابطه باندې، د ښځو حضور په دولتي او نورو شخصي اداراتو کې تر ډیره پورې انتقادونه دادي چې دوی سمبولیک حضور دی تر دې دمه پورې. په دې رابطه باندې غوښتل مې تاسو پوښتم چې تاسو څومره راضي یاستئ په مشخصا حکومتي بنسټونو کې او یا په نورو اوسي بنسټونو کې د مېرمنو د ونډې یا دوی ته چې کوم ونډه ورکړل شوې ده تاسو څومره راضي یاست؟
بلې پر دې صاحب، که دې ته راشو چې اوس هر مېرمن چې په پیل کې یو ځي ته یو کرسۍ ترلاسه کوي یا هم یو ځکې کار ته بس مخه کوي، نو په پیل کې هر مېرمن همدا وایي چې زه به د مېرمنو دپاره پوره پوره کار کوم، خو کله چې هلته ځي بس اصلا د هغه میرمنو پاک له دوی فکر نه کوي، کومه میرمنې چې بار بار سوځول کیږي وهل کیږي ټکول کیږي، حتی داسې میرمنې شته چې بالاخره د ډېر تاوتریخوالي د وجې نه دوی دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم د کور نه وځي خپل هر څه پرېږدي. نو شته داسې میرمنې شته د کار خ په خاص توګه زه خپله چې یو فعاله جنۍ ما او تر ډیره پورې ګورو موږ ستونزې مشکلات سره تر ډیره پورې موږ مخ کیږو، کم خاص کار دوی د ښځو لپاره نه دی کړی، د کار نه نه یم دومره راضي. په خاص توګه د ښځو وزارت چې د ښځو په نوم باندې یادول کیږي او د ښځو په برخه کې دوی وایي چې موږ کار کوو خو هغه څه کار نه دی کړی.
بله، او د خپل یو بل انتقاد دا مطرح کیږي مشخصا په میرمنو باندې د ظرفیت جوړولو پر بته باندې کراته وایس چې په ځینو مواردو کې د انتقاد کیږي چې ګوکه میرمنې یو تعداد د ظرفیت باندې کار نه دی شوی او ظرفیت نشته، نو بنان په دې رابطه باندې څومره واقعا د ظرفیت جوړون لپاره چې کومې هڅې کیږي؟
البته په اداراتو کې تاسو یادوي
از ما هدف دا چې یو انتقاد دا مطرح کیږي چې په ځینو مواردو کې ظرفیت جوړون ته کار نه دی شوی، ظرفیت فیت نشته، نو بنان دوی نسبت واغه تک چانس کم کیږي په دې رابطه.
خو تر ډیره پورې اوس پردیس سیب کدی تر شو چې یو چاته چانس ورنکړل شي نو هغه په تجربه تر کم ځکی هم لکم ځنه به تر لاسه کړي، اما غدې چې دا چې یو نرسالار ټول نه تر ډیره پورې په اداراتو کې څه خصوصي وسی څه دولتي وسی غیر دولتي وسی، خو بیا هم چانس واغه زمينه او سهولت چې تر ډیره پورې دل کېږي نارینه او تزيات ورکول کېږي. خو زه تکوم ګوره په لوړ پوسټ به هیڅ کله هم کمه خزه پیدا نه کې پاسانه باندې په ډیر مشکله به کوم مېرمن مونږ ګورو چې په اجیک پوسټ کې باغه کار کوي یا هم یو لوړه کرسي باغې تر لاسه کړی وي، نو بس ظرف جوړونه برخې باغه محل کار وشي کله چې خوځه چانس ورکړل شي.
bale ډیر زیات مننه کوم قدرمن اوریدونکو، لتا سو هم مننه کوم چې تر دې د ملمنګ سره وي. زمونږ د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو ملشه.